د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر او په تخنیکي برخه کې آصف حبیبي قربانی او السلام علیکم. د خپرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په ډېرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته د کندوز د جګړو تازه جزئیات درکوو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
السلام علیکم. دا هم د مهمه خبرونو سر ټکی. د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار یو شمېر برخې له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنګي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د کندوز په ښار کې د جګړې شدت د تیرې شپې په پرتله کم شوی. افغان ځواکونو د تیرې شپې د جګړې په ترڅ کې د سپینزر شرکت، بالاحصار او خواجه مشهد سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. د کندوز والی وایي کومې سیمې چې تصفیه شي هلته له خلکو سره د بیړنیو مرستو د رسولو چارې پیلوي. اسدالله عمرخیل تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل ځینې سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې دي او نن شنبه به نورو هغو سیمو ته هم لومړنۍ مرستې ورسیږي چې ورته عاجله اړتیا ده.
په ځینو ځایونو کې د اوبو نلونه قطع کړي وه. د جمعې په ورځ بیرته دا نلونه ورغول سول او اوبه خلکو ته ورسېدې. د اوبو ذخیره تقریبا ډکه سوې ده.
د کندوز والی زیاته کړه چې په کندوز کې د اړو کسانو د معلومولو لپاره یو سروې هم پیل شوې ده. سو هغه کورنۍ او کسان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري معلوم کړی شي. د کندوز والی وویل چې دا بیړنۍ مرستې دوی له خپلو اضطراري امکاناتو څخه برابروي او تر اوسه له کابل څخه بشري مرستې کندوز ته نه دي رسیدلې. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو سلر ویشتو ساتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر تصفیوي عملیاتو پر مهال سلور نوي وسلوال وژل شوي. دغه وزارت لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد عملیات په کندوز، فاریاب، بادغیس او بغلان کې ترسره شوي. دفاع وزارت په دغو عملیاتو کې د یو شپېته نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی دې په جبر او بیړه له خپلو هیوادونو نه باسي. د جمعې په ورځ په جنوا کې د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په ایران او پاکستان کې ډېره دي د لوړې کچې یوه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغان هیئت مشري اجرایي رئیس عبدالله کوله. همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د رئیس سربیره پکې د پاکستان او ایران لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې له ایران او پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر دې په درنښت همغږي د هغوی په خپله خوښه او په تدریجي توګه مخته یوسي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دې څلور اړخیزې غونډې له غړو زما غوښتنه دا ده چې ټول ممکن اقدامات وکړي څو د افغان کډوالو ستنېدنه تدریجي او په داسې یو سرعت وي چې زما حکومت وکولی سي د دوی لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو عملي او پایدارې لارې چارې برابرې کړي.
په غونډه کې د پاکستان د کډوالو وزیر عبدالقادر بلوس ژمنه وکړه چې هیواد باید د ژمي په ساړه موسم کې افغان کډوال افغانستان ته په تګ مجبور نکړي او د هغوی لپاره به ټاکلې موده د راتلونکي میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې او بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 640 افغانۍ. ازادي د ملګرو ملتونو هغه څنګه چې د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي تړون سارنه کوي وای لا هم د تړون ماتیدونکی دی، ځکه چې دا تړون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحثونو یوه لانجمنه موضوع ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یاکی امانو جرمني خبري اژانس ته په یوه مرکه کې د جمعې په ورځ چې خبره شو وویل وړې تخنیکي ستونزې او د تړون د تطبیق وړې مسلې کیدای شي چې په سترو سیاسي موضوعاتو او بدل شي او دا ممکنه دا چې پر تړون ډیر منفي اغیز وکړي. امانو ویل تر دې دمه ایران تړون عملي کړی، د یورانیمو غنی کېدل له ټاکلي اندازې سره سم کم کړي او د سنټر فیوزونو شمیر هم لږ کړی. تهران دا هڅې د جنوري په میاشت کې له نړیوالې ټولنې سره د شوي تړون له مخې کوي چې په بدل کې لویدیز پر ایران لګولې بندیزونه لري کړي دي. د امریکا ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د دې تړون ملاتړ کوي او د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پر دې تړون سخت انتقاد کړی او ویلي چې که دی ولسمشر شي د تړون پاڼې به وشکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په حلب ښار کې د سوریه او روسیه د پوزي عملیاتو په اړه د جنگي جنایاتو د سړنې غوښتنه کړې ده. جان کیری د سرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرلوت سره په یو غټ خبري غونډه کې وکړې. دا د حلب د رواني جګړې په اړه چیرې چې د 2500 په شاوخوا کې ملکی وګړي ایثار پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سختو سرګندونو ګڼل کېږي. مسکو د جان کیری د دې سرګندونو په وړاندې چټک اکسل عمل وخدا او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخار وا د روسیې یو ټلویزیونی چینل ته ویل د دې ټرمینالوژي تر شا جدي قانوني عواقب موجود دي. د واشنگټن او مسکو ترمنځ په دې ورسېو کې د سوریې او اوکراین د نورو مسایلو پر سر اړیکې یو ترنګلی وضعیت ته رسیدلې دي. جان کیری ویل روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسؤلیت لري چې ولې پر روغتونونو ماشومانو او ښځو بریدونو ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه دا داسې اقدامات دي چې د جنګي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کوي او هغوی چې داسې مال تر سره کوي باید چې حساب ورسره وشي. بلخوا فرانسې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نن شنبه د سوریې په حلب ښار کې د اوربند د ټینګښت لپاره یو طرحه وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په سرګنده روسیه تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمیر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. د واشنگټن په وینا په دې کار سره روسیه غواړي د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت د ادارې رئیس د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې د باور د روسیې حکومت د ډیموکراتانو د ملي کمیټې په شمول د امریکا د یو شمیر شخصیتونو او اشخاصو د ایمیلونو حق کول رهبری کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د دې هڅو اندازې او حساسیت ته پام یوازې د روسیې لوړپوړي چارواکي د دا ډول فعالیتونو اجازه ورکولی شي. او فنلند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې د پوځي همکاریو د زیاتولو تړون لاسلیک کړ. دواړه هیوادونه د تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې ویل کېږي په دې ستایو کې د روسیې جنگي جټ الوتکو د فنلند له هوایي حریم سرغړاوی زیات کړی دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني څخه په دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز په شار کې افغان ځواکونو یو شمیر سیمې له طالبانو نیولې دي. وړاندې مو له دې جګړو خبرو. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د مداخله 15 کاله پوره شول. د خلکو ژوند ښه سوی که خراب شوی په دې اړه به په یو مطلب کې واوري. د کابل په کابل کې د دارالامان ماڼۍ رغیږي.
بل حضرت امان الله خان وغوښتل چې د نوري دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس ده د دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ کړ.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د شکرې ناروغۍ ته ځانګړی شوی.
د ټولو څخه عمده سبب او لامل چې دی هغه چاغوالی دی.
We'll be right back. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري کندوز ته ورته لغه ځای د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز په شهر کې د جګړې څه وضعیت دی دغه اوس؟
مننه شیبا صاحب، د کندوز ښار کې ما لا هم دلته جګړه جدیان لري او د سپکو درنو وسلو غږ اورېدل کېږي او کندوز ښار کامل تړلی ده. د خلکو ګڼه ګوڼه نشته، ده هرې خواته پوځي وسایط پوځیان لیدل کېږي. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه افغان ځواکونو د کندوز جنوبی سنډه کې د خوجه مشهد سیمه همدارنګه د ابراهیم خیلو ځینې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. همدارنګه هغه وایي چې د کندوز شمالي څنډه دویم اوځای تصفیه کړې ده او د کندوز ښار لودیزه سیمه کې د کوټېګرد یوه سیمه او د بندر کابل سیمه تصفیه کړې ده. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز ځایي اوسیدونکي وایي چې خلکې چې په کورونو کې دي هغوی وایي چې د شپږ ورځو راهیسې افغان ځواکونه هېڅ پرمختګ نه دی کړی. لا هم دغه سیمې چې طالبانو نیولې دي د هغوی په کنټرول کې دي. دغه خلکې وایي چې وسلوال طالبان یو شمېر لوړ پوړو ودانیو ته ختلي دي، هلته یې خزې نیولې دي، له هغه ځای څخه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. دغه اوسیدونکي وایي که دغه جګړه لا کېږي ابیا خل دواړه کله دلې دې دوی ته وخت ورکړي چې دوی د خپل کوشتيان او خپل شتمنۍ د خار څخه وباسي تو په امن کې ژوند وکړي.
آریان صاحب، یو چا په اس ام اس کې د ازادي راډیو یو اوریدونکي لیکلي دی له کندوز او د لیکي چې همدا اوس د شهر غرب لور ته د خدیجه تل کبرا لیسې سره د ازادي پر سړک او سپینزر ګولای سره جګړه روانه ده. تاسو دا خبره تاییدوي؟
دا خبر دا خو دا جګړه خو په دغه سیمه کې نشته ورځ رئیس جریان لري، ځکه خدیجه تل کبرا له سا آزادۍ واټ سره د کندوز چوک څخه 500 متره فاصله لري مرکزی چوک. دا خو شپه ورځ کې چې په سیمه کې جګړه جریان لري. همدارنګه شیبر صاحب یو رسمي منبع چې د پولیسو افسر دی د نوم ښودلو څخه ډډه وکړله، هغه هم وویل چې په دې ولایت کې کافي اندازه امنیتي ځواکونه شته دي خو هېڅ یو هم جګړه نه کوي، ټول د دفاعي فعالیت کې دي. هغه دا هم وویل چې دوی کومې سیمې چې نیسي خو تر شا یې بیرته طالبان راوځي. دوی وایي داسې سیمې چې دوی تصفیه کوي داسې کافي نور ځواکونه نه راځي، دوی شا ډکه کړي، هغه نیول شوي ځای کې پوسی جوړ کړي چې بیا طالبان له شاته څخه راونوځي. دوی وایي که دغه جګړه دغه چارواکي ویلي که دغه جګړه په همدې شان ادامه پیدا کړي نو کېدای شي د کندوز تصفیه ډېره په ځان سره تمام شي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز مدني فعالان وایي چې د کندوز سیمه ییزه اداره او چارواکي مرکزي حکومت ته درست راپورونه نه ورکوي، ځکه تېره ورځ یا صدیق صدیق په خپل خبر کې ویلي چې دوی د باغ شرکت سیمه د خاکنۍ سیمه تصفیه کړې ده. دا مدني فعالان وایي حال دا چې هغه سیمه اوس هم د طالبانو په کنټرول کې دي.
آریان صاحب، دا خبر هم خپور شوی دی، البته تر اوسه پورې آزادو سرچینو نه ده تایید کړی چې د هاوس کوڅه او د سینما کوڅې ته مخامخ د مولوي سراج الدین په کوڅه کې چې بالاحصار خواته لاره وتلې ده او همدارس د خان آباد له ګولایي سره جنگ د هاوس روان دی، تاسو څه وایست؟
جنگ خو تیره ورځ د ناشل سینما سرور لاره کې وو، خو اوس د سیمې اوسیدونکي وایي چې د اخندزاده ګولایي څخه ښکته ده د سید آباد کوڅې سره دلته جګړه ده او بیا آخوا ته د دې تاسو نوم واخیست کوڅې سره اوس او د بالاحصار لاندې دلته جګړه ده. خو له دغه بالاحصار شرقي سیمه کې هلته دوه موزه ده، هغه بیا امنیتي ځواکونه نیولې ده.
اجمل آریان، مننه. د کندوز له جګړو به د لشکرګاه جګړو ته مخه کړو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، د لشکرګاه امنیتي وضعیت اوس څنګه دی؟
شمال صاحب، د روز تاسو خبرې کوم د لشکرګاه ښار د شمالي دروازې د سیمې چې د مخار کم په نوم باندې مشهور ده، ډېرې سیمې راغلم د بشران په پای کې د لشکرګاه د ډېرې سیمې کوټې باندې سفیر خبرونه کې وکړه په ما غتی مې کړشتیا هم د سپین کوټې پر ټول مملت باندې د روښوالو سیم بیرغ راټولای اما یو شی وو چې په رسمي کې په خوانی حکومت سره ورته چې ورته دی لری چې دې نو مخسس لکه د سیم په خوانی ولسوال چې د کار دی اسلام ما او د سره د نورمال دی او پرېوال ځوانان راځي چې ورته دې سره خپل اړوند مسلې ورته راوړل شي او سلام نه پرې ځاتا دی دا یو کړ چې د روټ پر هغه باندې سوال دي چې مشرانو په دې اړه د ښکاره مطلب کې دي د وټوړ د چې خپل وټو په واسطه سوال د دې دوه پوسټو څخه چې مرهم شام د پلیټو اورګنو د پاسي وي په شار کې موږ هم د یو او درنو د وټوړ څخه تر دې یم استقامت
د ایسه بخښنه غواړم اواز مو سم نه اوریدل کیږي د ایسه او بخښه ژغ مو سم نه اوریدل کیږي بله ادامه ورکړئ
اوس مې ځخصو
یو څه به تر
دا اوس جګړه واځي دغه واځي د کګاده د ګومې او دین چې د کګاده په شوال کې کیږي او د کګاده په درینو د ګومې په تاسو کې چې د کګاده په لیدې کې کیږي او دا اوس لاوال څنګه دې په ماشا د دوه او دوه کې جګړه د اندار او څه په دې چې بکې د جګړې کرسو او خپل کې اوس مې د عمل لري اما شدت عمر نه دی لکه پیر شپه یا نن سهار وخت چې وو اوس تر دې د رسمي کې مبارک را نشي
کما ژغسم اوریدل مخکې تاسو ول چې یو شمیر پخوانی چارواکي د طالبانو په ضد جنگي شي همداسې تاسو ول
بل د مختار سیمه مې یاد کړه چې له دې مسولین چې په خوا په حکومت کې
نو دوی لا بله دای صاحب دوی لا امنیتی چارواکو اجازه د جګړې غوښته د سدوی په جګړه کې برخه واخلي
مو چې د ځکه ما په نن د په خاني ول څه سره چې څنګه ول څه خبرې وکړي هغه ټول د خپل خبرې کې د انګلیسو په نظام بس د ما تاسو نه د کینګار نوم واخلي ول چې د سره مستانه چې واته نو راته کول چې د خطر وګور ټول د بشران چې مو سوالو بس خو وي متر چې دا روانه باندې ځکونه والو کوټر او چې د تاسو ته شخصي کې چې تاسو ته دا ورته تاسو د دې نوم لري چې ستوري هغه خپل کوی پاور دا ټول د خپل خبرې کې ولې دا څنګه مې چې د چارلاس سره پټه
الیاس تای مننه د لشکرګاه د جګړو پاړه مو د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای څرګندونه اوریده د ټلیفون د خراب کرشل عمل بخښنه غواړو ژغ یو څه سم نه اوریدل کېده
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
لنن پنځلس کاله مخکې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه افغانستان ته راغلل او دا جګړې تر اوسه پورې دوام لري. د نړیوالو ځواکونو محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، خو لا هم په افغانستان کې شاوخوا لس زره بهرني پوځیان ځای په ځای دي او دوی د افغان ځواکونو روزنه کوي. سهیلا حسرت نسیمی راپور لري.
په افغانستان باندې د امریکې د لومړنیو بریدونو پنځلس کاله تیر شول. امریکای د 2001 کال د اکتوبر په 8 په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه په عملی توګه اعلان کړه. د دغه جګړې هدف نه یوازې د القاعده لمنځه وړل وو چې په امریکا باندې د بریدونو پړې په غاړه اخیسته و، بلکې د طالبانو د 15 کلن رژیم راپرځول هم و چې د اسامه بن لادن په ګډون یې د القاعده نور لوړپوړو مشرانو ته پناه ورکړې وه. د طالبانو لپرزولو نوروسته په 2011 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو شمیر 300 تنو ته رسیده، خو کله چې د امریکایي جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې نور یې هیواد ته ګواښ نشته او د امنیتي ځواکونو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم ورو ورو پیل شول او په 2014 میلادي کال په افغانستان کې د امریکې تر مشرۍ لاندې د ناتو ماموریت هم پای ته ورسید. د همدغو پنځلسو کلونو په ترڅ کې د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن هم د 2011 کال د می د میاشتې په 2 نیټه د امریکایي ځواکونو په واسطه د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. وروسته له دې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول، افغان ځواکونو د خپل هیواد د ساتنې لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. اوس وخت هم د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه نیوي ولسوالۍ د طالبانو لخوا اداره کیږي او یا هم د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. دا په دې معنی ده چې د افغانستان د نفوسو په سلو کې 10 یا د طالبانو تر سلطې لاندې دی او یا هم روښانه نه ده چې د چا تر سلطې لاندې دی. د ازادي راډیو خبری مرکز د لانګ وار ژورنال د خبرونې له قوله د افغانستان د بیا جوړونې د لګښت په باب لیکلي چې د امریکې متحدو ایالتونو له 113 میلیارد ډالرو نه ډیر یوازې د افغانستان د بیا جوړونې په پروژو لګولي، او دا لګښت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د بیا جوړونې له لګښت څخه زیات دی. په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د ماموریت لګښت څنګه 500 میلیونو ډالرو ته رسیدلی و. په دې رپورټ کې د نړیوال بانک په حواله راغلی چې په 2015 کال کې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید له 2.4 میلیارد ډالرو څخه 60 میلیارد ډالرو ته لوړ شو. سره له دې هم افغانستان د نړۍ د بېوزلو هیوادونو په کتار کې پاتې شوی چې په سلو کې 9 نفوس یې د ورځې له 1.5 ډالر نه لږ عاید لري. د ازادۍ راډیو خبری مرکز د افغانستان د خلکو د ژوند د ښوالي په باب د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د رپورټونو پر بنسټ لیکي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ژوند هیله په پراخ ډول لوړه شوې، او د عمر منځنی حد چې په 2001 کال کې 240 و په 2018 کال کې 25 ته رسیدلی دی. په حاضر وخت کې د خلکو په سلو کې 18 روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، په داسې حال کې چې په 2001 کال کې یوازې په سلو کې 9 دا لاسرسی درلود. د رسنیو آزادي هم د افغانستان د 15 کلنو لاسته راوړنو په ډله کې راځي. افغانستان په 2001 کال کې یوازې یو دولتي چینل درلود، اما اوس وخت افغانان له 80 نه ډېرې تلویزیوني آزادې شبکې لري، او په سلو کې 90 ښاري سیمې د موبایل له خدمتونو څخه برخمنې دي.
موږ نشو کولای چې بالکل د امریکا، ناتو او ټول هیوادونه شتون په افغانستان کې رد کړو او منفی ځواب ورته ووایو. خو متاسفانه داسې ارزوګانې، کوم ارزوګانې چې مونږ او زمونږ خلک درلود، هغه عملي نه شو، پیاده نه شو. ځکه چې تاسو نن سبا ګورئ په کندوز کې جګړه روانه ده، مونږ نه شو کولای چې سل په سل امریکایي زور دلته په افغانستان کې ګټه درلوده، سل په سل یا سل په سل منفي و.
دا منفي تاثیرات لري، دا خو ته ویلی سم چې منفي دي، تروسه مثبت نه دي. د ورځې کم نه کم 120 افغانان مړه کېږي، په دې کې امریکا ملامته ده، نه مثبت تاثیر نه لري. دا
زما نوم پامیر ده، او د امریکایانو له تګ افغانستان ته مثبت پینټونه منفی پینټونه. مثبت پینټونه داسې و چې د افغانستان ته د پرمختګ ډیر پکې وشو، افغانان ډیر پکې درسونو تعلیم ډیر شو، زیدی بیان پکې و. منفی پینټونه دا و چې د افغانانو په کورو کې بیره د دې داخلي دل خلکو ته ډیر مشکلات دي، د خاطر موږ افغانان دا نه خوښول. فعلا نور ضرورت نه لري، خپل افغانان کولی شي یو شی وکړي.
د راپور په وروستیو کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې واورېدې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د مداخلې د 15 کلنۍ د پوره کېدو په ارتباط کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
کابل رسپانو کوم موضوعات چیرلی دی؟ نسیم شفق کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له افغانستان سره د نړیوالو مرستو او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو 15 کلن حضور ته ځانګړي کړي دي. اسلام رسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نړیوالو پام لا هم افغانستان ته زیات دی. سرمقاله لیکونکي د بروکسل کانفرنس ته په اشاره لیکلي چې نړیوالو له دې هیواد سره یو ځل بیا د ډیرو مرستو ژمنې وکړي، او دا ښیي چې د نړیوالو پام افغانستان ته زیات دی. خو سرمقاله لیکونکي ویلي چې نړیوالو په افغانستان کې پر شفافیت او د اصلاحاتو پر راوستو ډیر ټینګار کړی، او دا څرګندوي چې د دې مرستو د لګولو په هکله به حساب کتاب هم جدي وي. ملي ارمان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د نړیوالو د تازه مرستو ژمنو ته ځانګړې کړې، او ویلي دي چې دا مرستې باید بیا غلا نه شي. په سرمقاله کې راغلي چې یوه جدي اندېښنه په ملي او نړیواله سطحه هم دا ده چې دا مرستې یو ځل بیا شخصي جیبونو او د ملي او نړیوالو مافیایي کړیو لاس ته ورنه شي. سرمقاله لیکونکي په دې برخه کې د افغان چارواکو دې ژمنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په دې برخه کې به جدي څارنه موجوده وي، او له هر افغانۍ څخه به حساب ورکول کیږي. هیواد دولتی ورسپانه هم په خپل سرمقاله کې له افغانستان څخه د نړیوالو د ملاتړ موضوع راخیستی او ویلی دی چې په بروکسل کانفرنس کې د نړیوالو د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وښوده چې افغانستان یوازې نه دی. سرمقاله لیکونکي د مالی ملاتړ ترڅنګ د نړیوالو سیاسي ملاتړ هم د افغانستان لپاره مهم بللی او وایي چې اوس افغان حکومت ته پکار ده چې په هر برخه کې لازم اقدامات وکړي. دنیا ورسپانه خپل سرمقاله په افغانستان کې د امریکا 15 کلن حضور ته ځانګړې کړې او ویلي دي چې امریکا تر اوسه په خپل ژمنه کې ناکامه پاتې ده. لیکوال څرګنده کړي افغانستان ته په تیرو 15 کلونو کې د پام وړ مرستې راغلي او ډیر پرمختګونه هم شوي، خو امریکا او نړیوال متحدین یې خپلې اصلي ژمنې نه دي عملي کړي. د سرمقالې د لیکوال په خبره د امریکا او نړیوالې ټولنې اصلي ژمنه په افغانستان کې د امنیت او سولې ټینګښت بلل کېږي، خو لا تر اوسه نه امنیت شته او نه هم باثباته حکومت رامنځته شوی دی. او سرخط ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې څه وکړل. سرمقاله لیکونکي پرمختګونو ته هم اشاره کړې، خو ویلې دي چې افغانستان لا هم له سختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره لا هم په افغانستان کې جنگ په درسره سره روان دی، خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ داعش بله جدي ستونزه په دې هیواد کې بلل کیږي.
خبریاست پاناسونیک کمپنی چې په خوایې لا د شیشې په شان د رون تلویزیون ابتدایي بیلګه نندارې ته وړاندې کړې وه، اوس بریالی شوی چې په خورا لوړ کیفیت دا ډول تلویزیون جوړ کړي. د دغه تلویزیون تصویر حتی په داسې حال کې چې شاته د تیز لمر وړانګې هم وي سم ښکاري. که یې تصویر ور تیاره کړئ، سکرین یې بیا هم دومره واضح او روښانه دی چې تقریبا له عامو تلویزیونونو سره یې توپیر نشي کېدی. خو چې ګل شي بیا به د عادي شیشې په شان د تلویزیون شاته شیان درته ښکاري. د پاناسونیک کمپنۍ وایي چې د دغه تلویزیون د کیفیت د لا لوړولو لپاره لا څو کاله کار ته اړتیا ده. د پاناسونیک کمپنۍ وایي چې ممکن په 2 کلونو کې دا ډول تلویزیون عام شي.
ل اسمت څروانه مو د یو نوی تلویزیون په ارتباط باندې په د مطلب کې واوریدل. دا صدر ډو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې ان لسنی مو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو په دې پروګرام کې د شکرې د ناروغي په اړه باندې متخصص ډاکټر تاسو ته مفصل معلومات ترکوي او همدارس د کابل د دارالامان ماڼۍ په اړه باندې هم دا صدر ډو په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
میرام شاله ګیلانه پر استولې سم اس کې لیکي افغانان باید د پاکستان پر مرستو ونه غولي شي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار نه لیکي د کندوز په جګړې کې باید طالبان او دولتي ځواکونه د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. عبید الله سروری د لغمان له علیشنګ ولسوالینه پراسته ول اس ام اس کلیکلی دی دا ښه خبر دی چې افغان ځواکونو تیر شپه د کندوز ښار په جګړه کې پرمختګ کړی دی. یو بل اوریدونکی بیا لیکلی دی چې خپل نوم نه دی لیکلی، د ویل دی چې غربي خبریالان درواغ وایي او د کندوز جګړې په اړه باندې حقیقت نه خبروي. اسلام یار د پکتیا له جانخیلو پراسته ول اس ام اس کلیکلی دی که د کندوز خلکو ته پام مونږ شي یو لوی ناورین برامن ستشي. عبدالرحمن د زابل له مرکز کلات څخه پراسته ول اس ام اس کلیکلی دی حکومت باید د کندوز جګړې ته جدي توجه وکړي، هلته پولکونو کسان له مرګ سره مخامخ دي. عبید الله له کابل لیکلی دی طالبان به په کندوز کې څه ترلاسه کړي، کېدای شي چې څو ورځې کندوز ونیسي بیرته به له کندوزه پشا شي خو ستونزه به خلکو ته پیدا شي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د کندوز د جګړې په اړه باندې لیکلي دي. په دوی کې احمد په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي چې د کندوز په جګړې کې خلک له سخت مشکل سره مخامخ دي، طالبان او دولتي ځواکونه باید د خلکو مشکلاتو ته پام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 1.5 خبري شي. لس په جو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجي صافي څخه اورو.
د کندز والی وای افغان ځواکونو د تیر شپې د جګړې په ترڅ کې د سپینزار شرکت بالاحصار او خواجه مشهد سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي. د ملګرو ملتونو هغه څنګه چې د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي تړون سارنه کوي وایي لا هم د تړون ماتیدونکی دی، ځکه چې دا تړون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحثونو یوه لانجمنه موضوع ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنګي جنایاتو د څیړنې غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په سرګنده روسیا تورن کړي چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمېر پخواني او سني مهم چارواکي هدف ګرځولي. او فنلند او امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې د پوځي همکاریو د زیاتولو تړون لاسلیک کړ.
د کابل دارالامان ماڼۍ چې په افغانستان کې د وروستیو لسیزو د خونړیو جګړو یو ستر سمبول بلل کیږي، د بیا رغونې لپاره د تیارېدو په حال کې ده. چارواکي وایي د دارالامان ماڼۍ رغېدل به د افغانستان د ویجاړۍ تصویر، د دې هیواد د بیا رغونې او آبادۍ پر تصور بد تصویر بدل کړي او دا تاریخي ځای به بالاخره د افغانستان د سمسورتیا پر نقشه بدل شي. په دې اړه نور جزئیات د رویټرز اژانس په استناد له فرشتې جلال زی څخه.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې لپاره د تیاری اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تاریخ څیړونکي وایي دغه ماڼۍ د دې لپاره جوړه سوې وه چې زرګونه کاله وروسته انسانانو ته د افغانستان یو تاریخي میراث وي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وایي د دې ماڼۍ په بنسټ کې د هغه مهال پاچا امان الله خان داسی اسناد او نقشې ایښودلې وې چې تراتلونکو ولسونو لپاره د افغانستان یو تاریخي میراث وړاندې کړي.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د غوپ تاداو کې یو لیکنه یې خو دا لیکنه یې د زارو د شکو سره په لوخي کې یې خو په دې لیکنه کې د لیکلو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی د امیر عبدالرحمن خان مسای دی محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې دلته حکومت کاوه او دغه قصر می جوړ کړي د دنیا دا او چې د بیوا تاریخي یادګار وي د په دې قصر کې خښوي. کله چې زر 2000 کال وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه سند راوځي او د دینه بیا په تاریخ کې استفاده کی، لیکن دا خبر نو چې د داس چا ته جوړ کړي او چې هغه د مرګ د تختی او بلانه وي چې د قصر ونړاو وېسو ځو ووري ورته.
دارالامان ماڼۍ په 1900 میلادي کال کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د اروپایي ماڼیو په سټایل جوړه شوې وه، خو په افغانستان کې د نوې ملسیزه د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوه. په کابل کې د دارالامان ماڼۍ د کورنیو جګړو له امله په کنډواله بدله شوه او حکومت اوس هڅه کوي چې د دغه تاریخي ځای د بیا رغونې کار پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په پسرلي کې اعلان وکړ چې دغه تاریخي ځای به بیا ورغول شي. له هغه مهال راهیسې د ماڼۍ شاوخوا سروې او د انجینرانو کار روان دی څو د دې ماڼۍ د رغولو لپاره معلومات راغونډ کړي. خو دا چې د دارالامان ماڼۍ به ورغول سي او په کابل ښار کې به د ودانۍ یوه نقشه وي، شایي له خوشبینۍ ډېر ډک نظر دی، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه لا هم له وسلوالو طالبانو سره په شدیده جګړه کې ښکیل دي. په کابل کې وخت نا وخت انتحاري حملې کیږي او د افغانستان اقتصادي وضعیت د دې ماڼۍ په څیر ټوټه ټوټه دی. د افغانستان د شاري پراختیا وزیر ویلي حکومت هیله لري چې د دارالامان ماڼۍ به چې د پارلمان نوې ودانۍ ته نږدې ده د سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځای وي او تر څنګ به یې د دولتي تشکیلاتو یوه نوې سیمه جوړه سي. خو د دارالامان ماڼۍ تر بیا رغول کېدو ډېر واټن لري. د دلته یوازنی نقش چې وسلیدل کیږي د مانی پاشا خو کې کارګران او انجینران دي چې د دغمانی د بیا رغونی د بهیر د پیلولو لپاره په تیاری لګیا دي. افغانستان د شاري پراختیا وزیر رويټرز ویلي چې د دارلمان مانی د بیا رغونی په پروژه کې د کار لپاره لښته لژه سلطنو نو فارغانو ته دندې سپارل شوی او د تخنیکی انجینرانو لشتلجه 40% شدید. په افغانستان داسې هیواد کې چې د شوز لپاره د کار موندل یو ستونزمنه مسله ده، د دارلمان مانی د بیا رغونی په پروژه کې د ځوانو انجینرانو او ډیزاینرانو شوز لپاره کار پیدا کول د حکومت یو هڅه څرګندوي چې غواړي ځوانانو ته موقع ورکړي. ساختماني انجینری سوفیا روشان چې 24 کلنه ده او د دارلمان مانی د بیا رغونی لپاره په تیاری لګیا ده، رويټرز ویلي چې د داسې و تاریخي ځای د رغولو تجربه بدیل نلری. سوفیا روشان د کابل په خصوصي پوهنتون کې زده کړې کړي او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دارلمان په ساحه کې کار کوي. د ځواني انجینری ویلي چې په دې پروژه کې د کار کولو موقع دوه ګټي ورته لري، او هغه دا چې په یو تاریخي ځای کې د کار کولو زمينه ورته برابر ده، او دوهم دا چې کولای شي خپل نظر له نورو سره شریک. د دې مانی نقشه جرمني او فرانسوي انجینرانو جوړ کړی او د بنسټ ډبره په 1304 هجری لمریز کال کې شوډل سوی. دا مانی د چلسوتون د غرونو په ډبرو جوړه سیوه او ویل کېږي چې د شونځو شپږ سو زده کوونکو به هر ورځ د کارګرو او شلو انجینرانو د مسلکي لارښودو په توګه کار پکې کړی دی. دا مانی پر رغولو شای 40 میلیونه ډالر مصرف سي او د افغانستان حکومت غواړي چې د دې مانی د بیا رغونی پروژه بهرنیو کمپنیو ته وسپاري. د افغانستان د شاري بیا رغونی وزیر ویلي د هغو هیوادونو مشورو ته به وګوري چې ورته تجربه یې کړې او د جګړې لامل د ویجاړو شوو تاریخي ځایونو د بیا رغونی په کار کې مهارت لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه حبیب الله رفی وای پاچا امان الله خان هیله درلوده چې د دغه مانی له جوړولو سره به یو داسې ښکلی شار رامنځته کړي چې بهرنیانو ته به د افغانستان یو نوې څېره څرګنده کړي.
کله چې استقلال ترلاسه شو ال حضرت امان الله خان وغوښتل چې د نوري دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني، نه په همدې اساس د دې دارلمان د نوي ښار او په هغه کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ کړ. د دې لپاره ډېر ښه شرایط آماده کړل، چا به چې کور جوړاو غوته به د لسو کلونو لپاره قرضه ورکوله، مواد به ورکول، نقشه به ورکوله، او په عین حال کې د دارلمان ماڼۍ بیا د دې پاره جوړ کړ چې په غو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په غو کې ځای په ځای شي.
دا چې د دارلمان مانی درغولو کار به څومره وخت ونیسي لانه د څرګنده. دا به هم د انجینرانو تر سروې ورسته معلومه سي چې مانی ته دقیقا څومره زیان رسیدلی، څومره کار ته اړتیا لري، څرنګه او له کوم ځای باید د مانی درغولو چاري پیل شي. خو په دغه ځای کې وی ځواني انجینری سونیا علیزاده رويټرز ویلي موږ یو ډول انجونی په ډیره خوشحالي او ډیره انرژي سره پر دغه پروژه کار کوو او هر ورځ په خپل هیواد کې د سولې، ثبات او سوکالی په تمه کار تر راځو.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو او د شکرې د ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي، یو نړیواله موضوع راخلو. فرانسه وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ورځ د هغه پریکړه لیک په اړه رائے ورکوي چې د سوریې د جګړې په اړه دی او مسوده یې د هیواد وړاندې کړي. په دې پریکړه لیک کې له روسیه او امریکا غوښتل شوی چې په حالت کې د یو سمدستي اوربند ټینګېدو ضمانت وکړي، خو روسیې داسې ښودلې چې دا پریکړه لیک به د امنیت په شورا کې ویټو کړي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد اجمل اند راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د جګړې په اړه د همدې پریکړه لیک د راپور تکولو په خاطر نیویارک ته ځي او هلته په ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دا مسله یاد کړي. نوموړی چې ل خپل امریکایي او روسي سیالانو سره لیدنې وروسته په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل هله مندې چې د سوریې د جګړې په اړه به دا طرحه د امنیت شورا تصویب کړي او عملي بشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې ل خپل فرانسوي سیال سره په دې خبري غونډه کې موجود و خبري اعلان ته وویل
Russia and the regime owe the world more than an explanation.
جان کیری وایي روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسولیت لري چې ولې پر روغتونونو او ماشومان او خزو بریدونو ته دوام ورکړي. دا داسې اقدامات دي چې د جنگي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کوي او غوښتي داسې عمل ترسره کوي باید چې حساب ورسره وشي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازي ویتالي چورکین پرون غواښ وکړ چې روسیه به د امنیت په شورا کې د حلب د خار د جګړې د پایت رسولو په اړه د فرانسې د طرحې د ردولو په خاطر د ویټو له حق استفاده وکړي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې غوښتې چې د سوریې پر حکومت د خپل غیظ کار واخلي او د حلب د خار د بمبارۍ د پایت رسولو لپاره د ورته سپارښتنه وکړي. دا نوموړي په وینا له دې پرته به پر روسیې د بندیزونو د لګولو دروازې پرانیستې پاتې شي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ به د حلب د پاسه د هیڅ ډول پوځي الوتنې اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې چې متن د رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي، همدارنګه د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون څخه وختل شوی چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یو اوربن لپاره هڅې وشي او هر لوري چې سرغړاوي وکړ پر ضد اقدامات وشي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوې د تر حکې له روسیا او امریکا غوښتل شوې سو د جګړې د پایت رسولو ضمانت وکړي او د حلب د خار د پاسه ټولې پوځي الوتنې پایت ورسي. د پریکړه لیک په داسې حال کې وړاندې کیږي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب د خار د ختیځ برخې د نیولو لپاره د غلطه د حکومت د مخالفو وسلوالو سره په توده جګړه بوختي. د حلب خار په دې سیمه کې 250,000 ملکی وګړي هم له اوږدې مودې راهیسې محاصره دي.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوک چی رس کئی ظلم کئی ستم
خم موضوع غره کرده دا خم سو دا غس کئی دا وکیلان هم
کابل خار کی دغاسی بدون نم واقع تاسو بوار چی در چانو ماخ لی
هر یک شنبا دا سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو
روختیا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه می اومنه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو ز نجیه صاحب هرکلی کوم. هله ده چې د پروگرام تر پای را سره ملتیا وکړی. په نننی پروګرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغۍ د برخي مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملما دی او د اړوند ناروغۍ په اړه ستاسو پوښتنې ځواب وي. خبرونه زنګړې شوې شکرې ناروغۍ ته اوریدونکو مخکې لدی چې ستاسو پوښتنې ځواب کړو راځو د همدغې ناروغۍ په اړه چمتو شوې راپور ته د راپور په وورو له هغې وروسته به د خبرونې پاتې برخې ته راګرځو. په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي متخصصین د ډیابیټ یا شکرې د ناروغۍ له پراخېدو اندېښمن دي. وایي چې د افغانستان په ګډون د ناروغۍ په نړۍ کې هم د پراختیا په حال کې ده. د ژوندانو په بڼه کې بدلون، د خارونو چټکه پراختیا او ارزان بیه پروسس یا چمتو شوي خواړه په زیاتېدونکي شمیر کې خلک د شکرې د دویم ډول له خطر سره مخامخوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز بل وایشه په دې ورستیو کې د شکرې دویم ډول ناروغي مخ په پرخیدو ده. خغلی اقبال له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
دویم ډول ډیابټ کې چې تر منګاو تاسو فکر وکړو د ټولو څخه عمده سبب او لامل چې ده هغه چاغواله نه چاغواله نن سبا کوګورو په ټولنه کې حتی په افغانستان کې چې په نړۍ کې د ټولو څخه لوی ګواښ او خطر موجود دی چې په چاغواله غټې لتونه خپل د فزیکی کارونو نه کول دي او د ډیر خوراک خوراک ده. مثلا موږ تاسو د اقتصاد په ډیر زیات رول لري. هر څومره چې اقتصاد جوړیږي په ماغه اندازه باندې خلک خواړه خوري، ولې د فزیکی کارونو نه کول دې ته زمينه مسايده چې دویم ډول شکر رامنځته شي. دویم ډول شکر رامنځته کیدو کې وای چې کله وزن زیات شي د همدغه انسولین جوهر په مقابل کې اکثرا مقاومت رامنځته کیږي. کله چې مقاومت رامنځته شي نو د انسولین جوهر نه فرازي کې تر څو پورې پوینې کې د ګلوکوز سره په اساسي ډول او په اسانۍ سره وینې ته ورسه په مصرف باندې ورسیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ورسېو شمیرو لمخې په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغیو له امله هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي چې 3.5% یې د شکر ناروغیو له امله دي. خو دا چې د شکر ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې څه دي بیا هم خغلی اقبال په دې اړه وویل
څو نقطې باید په نظر کې ونیسي چې اولین کار دا باید وشي چې باید وزن کم کړي، او د دې سره سره باید مناسب ورزش د ډاکټر د هدایت لاندې باید وشي. په زمن کې هغه خواړه چې په هغه کې خواږه موجود وي، سبزیجات او میوجاتو څخه ډیره استفاده وشي، خصوصا هغه میوجات چې هغه ډیر خواږه نه وي، تر څو پورې د دوی د شکر سویه لاړه نه شي. او مهمه خبره ورسره دا ده چې په هفته کې باید حداقل یو ځل خپل وینه معاینه کړي چې د شکر اندازې په نورمال حالت کې ساتل شوې ده لوړه ده که ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمینی راپور په اساس په 2013 میلادي کال کې به په نړۍ کې د مړینو 1 علت د شکرې ناروغي وي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
دوستانو به هم تاسو ته خرغ لاسویم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري راپور مو اوریده د شکرې ناروغي پاړه رزو خبرونه ته په خبرونه کې به هم یادونه کوو چې د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغي د برخي مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمدی او د اړوند ناروغي پاړه ستاسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب محمدی رزو، دته چې ډیابت یا شکر اساس له نظر سره ډول یو ناروغي ده او په سو ډولونو باندې ویشل کیږي، که په مفصل ډول موږ ته د ډیابت په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه. البته ډیابت یو استقلابي ناروغي ده، یعنی په دې ناروغي کې د شکر سویه په دوامدار توګه لوړیږي او لوړ پاتې کیږي، او دا ناروغي د دې سبب کیږي چې د ځینې استقلابی مواد لکه پروتین، شحم، کاربوهیدرات په مصرف باندې تشوش را منځته کیږي، او د دې اصلي علت دا دی چې د انسولین چې د خود پانکراس نه افرازیږي، د دې یا په افراز کې څه مشکل پیدا کیږي یا د افراز کې څه مشکل نشته ده، امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت تولید شي، یا امکان لري چې دواړه علت موجودی، هم په افراز او هم په د دې په مقابل کې یو انتی بادی تولید شي او د دې ناروغي سبب کیږي. یعنی انسولین په وجود کې سویه ټیټیږي او په نتیجه کې د قند یا ګلوکوز سویه لوړیږي. البته په مشخصه توګه دا دوه نوع دي. البته یو نوع اول یا لومړی ټایپ دی، یو دوهم. البته د دې ناروغي تقریبا په ټایپ یک یو کې، یعنی هغه کسان چې ځوان دي، سن د 40 کلن تیتی، دا کسان اخته کیی، او دده پا 90% علت اوتو ایمیون دی، یعنی دده انسولین پا مقابل که انتیبادی تولیدیگی او سبب دده کیگی چه دا انسولین تخریب شی، او یا دده انتیبادی دده سبب شی چه اغا و جرات چه انسولین تولیدوی اغا لمنز لار شی. او پا 90% واقعاتو که د دې اصلا علت په مطلق توګه نامعلوم دي، او ځینو نور فاکتورو د دې ناروغي په منصراتلو کې مهم رول لري. یو جنیټیکی فاکتوري نه دي، یعنی هغه کسان چې مور په دې ډیابت ناروغي باندې اخته دي 3% چانس لري، او هغه کسان چې پلار په ډیابت ناروغي یا شکر ناروغي مصاب دي 8% د دې ناروغي چانس لري.
ډیره مننه عبدالحیات خاکسر را سره په لیکه کې د مهرباني وکړئ. خاکسر صاحب محترم، ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
وعلیکم السلام خوجانې، تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته. ما یو لنډه پوښتنه وم، لکه ډاکټر صاحب د پوښتنې جواب را ته راکړه، چې دغه ناروغي شکرې لومړنۍ نښې او نښانې یعنی څه باندې یو سړی پوښي چې یعنې لږ چې زما کې دا مرض نه وای پیدا شوی، دا کاسه لنډې لومړنۍ نښې را ته وایي.
حتما ډاکټر صاحب معلومات درکړي په دې برخه کې.
ډاکټر سمیر باندې.
البته مخکې ما تاسو ته وویل چې دا مهمه دوه ټایپ لري یا دوه نو دي. اول نو هغه کسان مسببوي چې سن د سالوي کلنای نه ټیټ دي. په دې کسانو کې یعنی اکثرا هغه کسان چې سن د لاس نه تر دیارلس کلنای سن لري په دغه اشخاصو کې دا ناروغي ډیر معمول دی او په ځوانانو کې یا هغه کسان چې په دې ټایپ یک باندې مصاب دي هغه اراض و علائم چې ډیر دوی ته وصفی دي یو زیات ډوډۍ خوري ډیر تیګه کیږي وزن کمیږي بدون د کوم علت نه او بل د شپې لخوا دوی نشي کولی چې خپل ادرار کنټرول کړي او بل دا کسان ډیر حساس ضعیفي او بېحالي کوي. دا د دې ناروغي لومړنی اراض او علائم دي.
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري توخي صاحب له زابل نه بلی کړي مهرباني وکړئ توخي صاحب.
وعلیکم
السلام مهرباني.
ډاکټر صاحب زه خایم د پښتنه ده د دیابت یا د شکرې ناروغي دا اول په ځوانانو کې پیښیږي او بل کله کله دا د اندام یا د عضو د پرې کېدو سبب ګرځي. آیا که دا اندام پړی نه کړي پریږدي یو مشکل کنه ځینې دوی؟
البته ستاسو په خدمت کې باید عرض وکم کله چې دا ناروغي یعنی شکر سویه په متوازن او متواتر ډول کنترول لاندې را نشي دا ناروغي خپل د یو تعداد اختلالاتو سبب ګرځي. مثلا دا ناروغي په پخې کې په رګو کې د اتروسکلروسس یا د دې سبب کیږي چې د دې او یو یا رګونه قطر کمیږي وینه سم نه رسیږي او کله چې وینه سم نه رسیږي عصبی سیستم یا محیطی سیستم هم په دې ناروغي کې مشکلات پیدا کوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې سړی په خپل حیثیت باندې سم نه پیږي کله چې په خونه د بوټان وغورځيږي حتی نه پیږي او د دې سبب کیږي چې دلته میکروبونه انتانات مداخله وکړي او بالاخره په زخم تبدیل شي او په نتیجه کې امکان لري چې د دې سبب وشي چې ساحه وینه ونه رسیږي او د عضوه د قطع کیدو باعث ګرځي.
بله عزت الله خان له سپین بولدک نه پلیکه کې دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زنافشتنه دا ډاکټر صاحب سره چې دلته زناو ورور دی دی هرڅه کوي خوراک کوي شک کوي جوړ دی روغ دی بس دغه په ځین کې ورګزیدل وي زما معده خرابه ده اوس دغه ته ستاسو سوال دی د ټلیفون د لارې ته جواب را
ډیره مهرباني. البته تاسو مونږ ته وای چې د تا ورور اول سو کلان دی دا اول ټایپ ناروغي باندې مصاب دی یا په دوهم په هر صورت دا شکر ناروغي په اتونوم سیستم یا سیستم خودکار چې ورته وایي هغه اعصاب چې زمونږ او تاسو تابع نه دي په خپل کار کوي اثر شکر په هغه اعصاب باندې بد تاثیر کوي او دا اعصاب دا روده او اما تصیبهی یعنی اما او میده ده اصاب ده قمنده لانده دید او دا اصاب ده شکر لواجه نه متاثریگی او کلا کلا دا سی پیخیگی چه ناروخ چه دا اصاب مشکلات را منسه کهیگی کلا ده اما و حرکت زیادیگی او کلا کمیگی. منگ او تاسیوینه چه پا شکر ناروغانو که کلا قبضیت را منستکیگی هوا تا کلا هی سالات.
فرهاد لنگر هر نامی ربانی و که فرهاد خان ستاسی پختن آورو
ستاسی تا و همکاران تا سلامونه
ستاسی
تا دادی شکر ناروغی مکمل و رکده شی کنان چه تادایی لری او بلا پا دا گلو کپیج گلوی چی دی دا وزن کمی هر یو انسان تا دا سیدی دا دا وزن دروانی دی پارا دیر مانو نداشت.
البته ستاسو پا زواب که ویلی شم چه حق کسان چه وزن زیاد دی اوست تحقیقات په دې شوې ده چې د دوی په د وینې جریان یا غده پانقران سم انسولین تولیدوي، همه هغه وجرات یا انساج په وجود کې دي د دوی په مقابل کې حساسیت نه ورکوي، یا په دې معنی چې سنسیټیویټي له لاسه ورکړې ده. په دې صورت چې وزن کم شي باعث د دې کېږي چې شکر مکمل له منځه لاړ شي یو خبره، او د میټفورمین په برخه کې دا استقلاب محیطي زیاتوي، دا د ځیګر ګلایکوژن د دې باعث کېږي، د دې باعث کېږي چې محیطي د ګلوکوز آپټیک یا مصارف زیاتوي او د وزن د بایلل سبب کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغۍ د برخې مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره نن ورځ په خبرونه کې ملمه دی. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
باندې صافي خور تاسو او ډاکټر صاحب سلامونه تقدیمو.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه خو د ډاکټر صاحب نه یو دا خواهش کوم چې د وزیر اکبر خان په شبخانه کې دا کټ پای ډاکټرانو او دغه نرسانو دغه پیادهګان خره دې مریضانو سره نه کې یو خو باید ته متوجه شي. او په بل معنا یو سوال مې دا ده چې دغه شکر ناروغي چې دغه شحمي خوراکونه مواره دا خواږه خوراکونه مواره دا نو شحمي خوراکونه هم تاثیر پې کوي دغه هغه لوړي د فشار لوړي او که څنګه ده؟
ډیره مهربانی. البته اساسی ټکی د شکر ناروغي دا ده چې اصلا ناروغ باید یو مناسب کالوري واخلي. مونږ په دې خاطر ناروغانو ته د شحم نه پرهیز کوو چې یو ګرام شحم 9 کالوري انرژي تولیدوي. مثلا که یو سړی غوښه چې شحمی وي کنه اوخري 100 گرام تقریبا 900 گرام انرژی تولیدی 100 گرام. بیا نور شیان مثلا وچه دودای ترکاری نور غذاگان چی اخری دا د 3000 کالوری نه هم پورته کیگی، او دا د دې باعث گرزی چه بیا هم انرژی په وجود کې په شحم باندې تبدیلیگی، او دا د فشار او د شکر د جګوالو سبب ګرځي.
رحمت دوی له څخه نه جوړه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
مننه. دا غل عامل لن خو به شي زیات داسي چې سره کم خورو څخه موږ باید دغه وکړو مخنیوي باید دغه مرز یا دغه اول دوم ګروپ دغه شکر مریض څخه موږ باید سره کم مخنیوي وکړو پر دغه باندې غیلان جواب راکړي.
البته د دې ناروغي پریونشن یا وقایه لپاره هر سری باید سبایی په هفته کې 15 ورځې منظم 10 دقیقه لپاره سپورت وکړي تر هغه وخت پورې چې د دې وزن کم شي. دا خپل د وزن بایلل او نورمال کېدل د شکر د مخنیوي لپاره ډیره مسره دي. او بل غذاګان، هغه غذاګان چې ډیر کالوري لري مثلا شحمیات نه اجتناب وکي، او هغه ناروغان چې مثلا فشار لوړ دي باید فشار زر تر زر پورې کنټرول شي، او هغه کسان چې سګرټ څکي یا الکول دوی باید په جدي توګه قطع شي. نو
به هر همت خبره کوم صافي خور له پوسټ زه تقریبا د 8 کالو په اومنس کې عمر لرم. له بدن نه چنګ یم، یعنی لغړ یم، داسې پنډ نه یم. او مشکل مې دا ده چې یو په ټول کال کې ما خوږو ته زړه نه کېږي او خواږه خورم نه. او دویم دا ده چې څومره تریخ شین چای وي دا ماته ډېر خوند راکوي، او د اوبو سره بالکل مینه نه لرم. وزن مې روزانه روزانه کمیږي او په مخ نه ځم، او په تاسو باندې خلاصه چې شاک فروټ وینم ته یم تر اوسه کوم ډاکټر ته مراجعه نه کړې. تاسو شاکه وو چې ورزیدل يم.
ها همت صاحب، لته سي ډیره مننه د رادیو د لاري خبرونه ووري. اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
البته کدو تاسو وزن کمیږي په اول قدم کې باید تاسو یو ځل ډاکټر ته لاړ شئ چې شکر د معاینه شي چې شکر آیا نورمال دي که غیر نورمال دي، که مثلا لوړ وی او په شکر باندې مصاب تداوی شروع شي او که نور علت ولري مثلا نور امراض کولای شي چې د وزن د بایلل سبب وګرځي، مثلا د جاغور مشکل، مثلا توبرکلوز ناروغي او یا نور یو تعداد امراض د وزن د بایلل سبب ګرځي. خوال تاسو په اول قدم کې یو ځل شکر چکه چې معلوم شي چې شکر ناروغي باندې مصاب او یا خیر.
دوستانو د خبرونه دغه لومړی نیمایي هم دلته پای ته رسیږي، دویمه برخه هم مهروي په همدې موضوع به بیا هم په دویمه برخه کې بحث ولرو.